ولی اوقات مر مخالفی کار است، بیشتر در مورد کوشش میکنیم در جریان برنامه هایی که بعدی رادیو آزادی به شما جزئیات بدیم. با ما باشین. ولی حال ساعت 8 است. همکارم
وقت به افغانستان که 8 بجی دیده سهار دغه پروگرام ته تاسو خره غلاست وایم. ازادي راډیو په دغه یو ساعت خبری پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کڅام کمپاینونه پیل شوي دي، خو یو شمیر کاندیدان وایي چې دوی ته کافي امنیتي تدابیر نشته او په همدې خاطر خپل کمپاینونه تر اوسه نه دي پیل کړي. خود کورونی چارو وزارت وایي چې د کاندیدانو لپاره کافي امنیتي تدابیر نیولې دي. په دغه پروگرام کې به وړاندې د دویمه نیمایی د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه هم خبره شي، خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سر تکیب د افغانستان د ملي اردو 203 تندر قولی اردو چارواکی وایي چې په پکتیا او غزنی کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول دي. او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې 4 کسان وژلي دي. پوره خبرونه. د افغانستان ملي اردو وایي په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر د سې شمې پرس په یو بیان کې ویلي چې افغان هوایي ځواکونو د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ د لوی لارې او سدوزیو په سیمو کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي چې پکې 13 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په همدې بیان کې راغلي چې د ملي اردو سرتیرو د غزنی د دهیاک ولسوالۍ په تاسنګ سیمه کې هم د وسلوالو ډلې بریدونه شاتم بولی چې 15 وسلوالي وژلي او 12 نوري ژوبل کړي دي. د غزنی پاندړو کې هم پر وسلوالو بریټ شوی چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوی او 9 نور ژوبل دي. د تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالي کې له طالبانو سره پیونخته کې 3 وسلوال وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. خبر پاڼې په دې پیښو کې حکومتي لوري ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم په مشخصه توګه د افغان ځواکونو د دغه ادعاو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین لستونز سره مخ شوی دی. د پولیو د واکسینو د کمپاین د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میراجان راسخ ازادي رادیو ته وویل چې د حکومت مخالف وسلوال په جنوبی ولایتونو کې د ګوزانه د واکسین د کمپاین مخه نیسي. د خغلی راسخ په خبره د 2013 کال د می میاشتې راهیسي کور په کور د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی، خو په عملي کولو کې ستونزې او خنډونه د دې سبب شوی چې دا وایرس لا هم په سیمه کې پاتې شي او ماشومان پرې اخته شي. د ډاکټر راسخ په وینا پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزانه 12 پیښې ثبت شوې چې یوه یې د افغانستان په ختیځ کې وه او نورې ټولې په جنوب کې ثبت شوې دي.
مشخصا په جنوبی حوزه کې هلمند ولایت، روزګان او قندار ولایت کې دي چې په هلمند ولایت کې موږ 15 پیښې لرو او په قندار ولایت کې 2 پیښې او په روزګان ولایت کې 4 پیښې.
د ګوزان ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین د عامه اړیکو د مسؤل میراجان راسخ په خبره په دې سیمو کې د ګوزان د وایرس د موجودیت دلیل دا دی چې وسلوال طالبان د واکسین کمپاین ته د یو سیاسي اقدام په سترګه ګوري او فکر کوي چې ګوندې د کمپاین کارکونکي د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو دریو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ګوزان ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې 2 نور هیوادونه نایجیریا او پاکستان دي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د سې شمې پرس په یو راپور کې وویل په 2013 کال کې په نړۍ کې فوجي کړکیچونو کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول دي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې همدارنګ د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 40,000 قضیې هم یادې کړې چې پکې د جنسي زور زیاتي پر ښوونځیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. ښاغلي ګوتریش ویلي په دې سرغړاویو کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو پرتله د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکن ورکوونکی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې ویل شوی چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنو، په سوریه کې 1300 تنه او په یمن کې 1400 تنه رسیږي. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې څلور کسان وژلې دي. چارواکي وایي د سه‌شنبې په ماښام په شوې د چاودنې کې پر څلور وژل شوې سربیره تر شلو نور زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټې د ښار په یوې مرکزي سیمه کې د پولیسو د ګزمې موټر و. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې چاودنې او بریدونه کیږي. د کوټې د مرکزي روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړي چې دوه ماشومان او یو ښځه پکې شامل دي روغتون ته وړل شوي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم وړل شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرخه پر یو بل ډزو کې یو هندی او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی. د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام په دې اړه خبرې کړې دي. دا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرخه د دواړو خواوو د پولیساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرخې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت ناوخته ماتیږي. هند او پاکستان دواړه کشمیر سیمه د خپلې خاورې برخه بولي او په 1947 میلادي کال کې د خپلواکۍ او د دواړو د بیلتون رئیسي خپلو کې د دې سیمې د ملکیت پر سر جنگونه کړي دي. دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. هندوستان همدارنګه ادعا کوي چې پاکستان په کشمیر کې د جنگ لپاره ترګري ډلې روزي او ملاتړې کوي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ولسمشرې ټاکنو لپاره ځینې نوماندان وایي د امنیتی دلایلو په سبب لخپل کمپاینونه نه دی پیل کړي. دوی همدارنګه وایي چې د سولې خبرې هم روان دي او دوی باور نه دي چې انتخابات به وشي که څنګه. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ څرګندوي چې ټولو کاندیدانو د هغوی مرستیالانو ته کافي امنیتي تدابیر نیولي دي.
برای هر کاندید یک موتر لنکروزر 3 و یک آیلکس، البته این برای معاونینشان هم صرف میکنه. همچنان محافظین هم به خاطر تامین امنیتیشان برشان تنظیم شد.
د افغانستان د ولسمشرې ټاکنو لپاره د کاندید حنیف اتمر ته نږدې سرچینې وایي د هغه د پلوي عطا محمد نور او د خپل اتمر ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلافات رامنځته شوي دي، خو د حنیف اتمر ویاند خادر شاه وایي دغه مسایل سم نه دي.
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، چون فضا به شدت کمپاینی است و هر کس در این مورد نظر خود دارد. موضوعات را دمن زده است و در سوشال میدیا و در افکار عامه موضوع مطرح است.
د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر ناد څرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو د تړلو امر کړی. دا مهم بهرنی راپور دی. او د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام سربیره تاسو ته د هلمند څخه د غنمو په اړه باندې یو تفصیلي راپور خپور کړو.
دا غنم ایران یو دغه جمعدم سخت زیارت خرڅو و ما ده په میلو کې نه دي هغه بچنه ورځې پر برابر ورو
سود رانو
په یو سلو شپږه کلدار.
رازو د پروګرام لمړی مطلب ته، د افغانستان د ولسمشرې ټاکنو لپاره کمپاینونه که څه هم لا وختي پیل شوي دي، خو ځینو کاندیدانو تر اوسه پورې کمپاینونه نه دي پیل کړي. دوی وایي کافي امنیتي تدابیر نه دي ورته نیول شوي او هم باوري نه دي چې انتخابات به وشي که نه، ځکه د دوی په خبره د سولې خبرې روانې دي. په دې اړه تفصیل اجمل اندورو.
د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر او د طالبانو یو سخت مخالف رحمت الله نبیل له پخوا راهیسې د وسلوالو بریدونو هدف و، خو اوس چې د میزان د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوماند شوی ورته پیښ خطر هم زیات شوی دی. کله چې د تېرې یکشنبې په ورځ د انتخاباتي کمپاین پیل شو، نبیل وایي ورسره ژمنه شوي امنیتي تدابیر یې ترلاسه نه کړه او اړ شو چې خپل عامه انتخاباتي کمپاین وسنډي. د نبیل په وینا حکومت دته له پیښ جدي ګواښ خبر دی خو همکاري نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مشخصه توګه د رحمت الله نبیل د دې د پاړه د تفسیري غوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي وو د کاندیدانو امنیت او خوندیتوب د دوی لومړی توپ دی. نو موري ویلی و چې د کاندیدانو د امنیت لپاره 50 غرګاډي او سلګونه ساتونکو ګمارل دي.
ما برشان موټر توزیع کړم برای هر
موږ ورته موټر ویشل دي. هر نومان ته یو زره لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوی. البته دای د مرستيالانو لپاره هم دي. د غشان د نوماندان لپاره 900 ساتونکو هم توظیف شوی دي.
خو ازادي راډیو سره خبرو کې زینو نوماندانو د امنیتی تدابیر کم بللې او یا وایي چې نه دي ترلاسه کړي. خاغلی نبیل د کاندیدانو د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم کې د نوموړي د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر برید او ترې مخکې بمی چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. یو شمیر کاندیدانو د انتخاباتو د پریکون ګواښ هم کړی وای دا کړی چې ولسمشر غنی د انتخاباتو پروسه کې ل خپل واک څخه په خپل ګټه کار اخلي او که د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورنکړل شي دوی به د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړي. خو د ولسمشر غنی ویاندویانو پر لپسې دا ادعا رد کړي او ټینګار یې کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی. په قطر کې د طالبانو سره د سولې بې هوکړې ته رسیدو دا شکونه هم پیدا کړي چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیت هم د پڅو انتخاباتي کمپاینونو یو سبب دی، خو پر دې سربیره له امریکایانو سره د طالبانو د سولې مذاکراتو هم پر انتخاباتو سویرې غوړولې.
روس پرم ځینې نوماندان په دې مطمئن نه دي چې ټاکنې به وشي او که ونه شي. یعنې د سولې مسله او دا د امریکا سره د طالبانو جوړجاړی او بیا وروسته د هغوی جوړجاړی اغېز په ټکره باندې دا هم د دوی لپاره مطرح ده او زړه نښه کوي چې دوی اوس په کمپاینونو کې پیسې مصرف کړي او میدان ته راودانګي.
د افغانستان د شنونکو د شبکې یو څېړونکي علي عادلي ازادي راډیو ته ویلي ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه ناسړه دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي. د نوموړي په وینا ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وسنډول شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سولې پروسه زیانمنوي. د ولسمشری د څوکۍ کاندید رحمت الله نبیل وای امنیتي ګواښونه او د کاندیدانو په امنیت کې د حکومت ناکامي به د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. ښاغلی نبیل خبرداری ورکړی چې که انتخابات لانجمن او متقلب وي د افغانستان لپاره به ډیر ناوړه واقع بولدي. خو د ولسمشر غنی په مشرۍ افغان حکومت تل ټینګار کړی چې دوی پر ټاکلي وخت آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندید حنیف اتمر نږدې سرچینې وایي د اتمر او اتم محمد نور ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلافات رامنځته شوي دي. دغه منبع په خبره اتم محمد نور غواړي دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین د اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شو، خو اتمر غواړي د صدارت موضوع د ټیم په منشور کې خپره شي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند قادر شاه بیا وایي چې قادر شاه دغه راپورونه ناسم بولي او وایي چې کوم اختلاف نشته. په دې اړه خان محمد سیند راپور جوړ کړی.
د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو له پیلېدو سره راپورونه وایي چې د حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم په غړو کې اختلاف رامنځته شوی دی. دغه ټیم یوې منبع چې د موضوع د حساسیت له امله غواړي چې هویت یې له ازادي راډیو سره خوندي پاتې شي وایي عطا محمد نور غواړي چې دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین کې د ښاغلي اتمر لخوا د صدراعظم په توګه معرفي شي، خو د منبع په خبره ښاغلي اتمر له دغه کار سره مخالف دی او غواړي دغه موضوع یوازې دغه انتخاباتي په منشور کې خپره شي. منبع وایي تیر ورځ د سولې او اعتدال د ټیم غړي د همدې موضوع په اړه د منځګړیتوب لپاره د عطا محمد نور لیدو ته ورغلي وو. په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د ټیم لومړی مرستیال محمد یونس قانوني د انتخاباتي مبارزو په دوهمه یعنی د دوشنبه په ورځ عربي متحدو اماراتو ته تللی دی. بلخوا د محمد یونس قانونی یو دستیار لازادی رادیو سر په خبرو کې د اتمر نور او قانونی ترمنز اختلاف رد کړ. د ده په خبره ښاغلی قانونی به ډیر ژر هیواد ته ستون شي. هڅه مو وکړه په دې اړه له عطا محمد نور سره خبرې وکړو، خو د ده یو نږدې کس هم په دې برخه کې همکاري ونه کړه. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د دغه ټیم د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف ردوي او ادعا کوي چې د یاد ټیم مخالفین د ټولنیزو شبکو له لارې دغه تبلیغات کوي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند قادرشاه آزادی راډیو ته وویل
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، همه بزرگان و اعضای
د سولې او اعتدال په ټیم کې ستونزه نشته. د ټیم لویان او د مشرتابه غړي د هیواد ملي موضوعاتو او کمپاینونو په اړه یو نظر لري. څرنګه چې فضا کمپاینی ده او هر کس په دې اړه نظر لري، موضوعګانو ته لمن وهي او په ټولنیزو رسنیو او عامه افکارو کې مطرح کوي.
لخاغلی قادر شاه وپوښتل شول چې حنیف اتمر به اجرایوي ریاست عطا محمد نور ته ورکړي. ویې ویل
د
سولې او اعتدال ټیم پر خپلو ژمنو کلک ولاړ دی. ټول موارد یې په خپل منشور کې ځای پر ځای کړي چې خپاره به شي. ښاغلی اتمر چې د سولې او اعتدال د ټیم مشر دی، ویلي وو چې په خپل حکومت کې به اجرایوي صدارت رامنځته کړو او کله چې لویه جرګه جوړه شي او دغه موضوع تایید کړي بیا به اجرا شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتي مبارزو درې ورځې تیریږي، خو د ښاغلي اتمر په ګډون ځینو انتخاباتي ټیمونو خپل کمپاینونه نه دي پیل کړي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند وایي دوی د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شورا د پریکړې په اساس انتخاباتي مبارزې د پنجشنبې تر ورځې ځنډولي او که حکومت د دوی غوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي خپلې مبارزې به پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12 پرګنی منځنۍ صفه او فم 3.15 باندې خبرونه کوو. وربشو کونړ ته هلته هم د انتخاباتو په اړه باندې یو غونډه جوړه شوې وه. د کونړ د 15 ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان ټول شوي او پریکړې وکړه چې پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به پراخ ګډون کوي. دوی همداراز وویل هغه چا ته رایه ورکوي چې دوی ته خدمت وکړي. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې نر او ښځې به د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ځي او هلته به د خپلې خوښې وړ نومان ته ووټ ورکوي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر فرهاد اخونزاده او د ولایتي شورا غړي دین محمد پیلوټ ازادي راډیو ته وویل
انتخابات پراخه کچه وکړو، هغه چا ته رای ورکوو چې هغه ملت ته، خاورې ته وفادار شخصي، داسې نه چې تشې وادي را سره وکړي او بیا په آینده کې د هغې هیڅ نښه نښانی هم نه ښکاري. څوک د وزارت او دارک په مخ کې بیا نه پرېږدي.
د کرزي صاحب د حکومت نه را په دې خوا تر دا اوسه پورې د خلکو تشې وعدې وي. د کونړ د ولسونو سره هیڅ زیربنایي کار نه دی شوی. څوکۍ، نرنګ، نورګل او خاص کونړ او د سرکاڼو مشران دو ته راټول شوي وو چې موږ به هغه چا ته رای ورکوو، د هغه چا سره به کینو چې د ټول ولس توافق پرې شوی وي.
د غونډې برخوال وویل یو شمېر کسان غواړي چې د ولسونو پر سر د ولسمشرۍ نوماندانو سره سودا وکړي او هغوی ته سینی وډبوي چې ګنې زموږ شاته ولسونه ولاړ دي خو هغوی سره څوک نشته او باید نوماندان پرې دوکه نشي. ولس ور کسان پیژني او په خپل خوخه ورته رای ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو شیر عالم ساپی او ډاکټر سلطان محمد وویل
ولس رای په خپل خوخه ورکوي، خپل خوخه کاندید ته د هیڅ په خلی نه ورکوي. زمنګ په سر دی هیڅ وکیل، هیڅ چارواکي، هیڅ مشر، هیڅ والی زمنګ په سر باندې دی سودا نه کوي. دار سره موږ خپل یخ ملت یې منګه ود ملت نه یو. امنیت څوک تامینولی شي؟ د افغانستان حدودات او سرحدات څوک شي ساتلی؟ د قوم او د ولس ته خدمت شیکولې او د افغانستان اساسي قانون په کلو په باندو په وطن کې څوک شی پلی کولې عملی کولې هغه خلکو ته منګ رای ورکو،
پراخ ګډون وکاو، اتفاق وکاو او هغه څوک چې دغه منګ ورته رای ورکو هغه سره بخپله کینو، د خپل ولسونو حقوق به تر غواړو، ځان به مطمئن کو. بیا ورته
په کونړ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تیر ورځ په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره تبلیغاتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. په کونړ او نورستان کې د لومړۍ ورځې په څیر دوهمه ورځ هم بیرنګه وه او د کوم نومان پلویانو کومه غونډه نه ده ترسره کړې او یوازې په بازار کې د ولسمشر غني عکسونه لګېدلې دي.
ازواجی رادیو میکروفون
سره بل اردن خلرو ځان معرفي کوي
تابې زموږ پلان شو کېږي د جلی سره
د اسکایپ لاري اردن خلرو ځان معرفي
د فیسبوک لاري له مشر سره تماس نه کوي
هر چهارشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو
میکروفون ستاسو
د کندوز د امام صاحب او قلیزال ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې د امو سیند د دوی د استوګن کورونا او د غراس کرنیزم کې تخریب کړي دوی ویغه کورونا چې خپل استوګن کورونا او کرنیزم کې لاس اور کړي د محل له بیلابل ستونزو سره لاس او گریوان دي اجمل آریان په دغه کندوز راپور را لګلای
په کندوز کې د امو سیند خلکو له استوګنو کورونا او کرنیزو زمکو خپل بستر جوړ کړی دی د کندوز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې هغه شمیر خلک چې د امو سیند په نږدې څنډو کې استوګن دي شکایت کوي چې د امو سیند خپل مسیر ته تغییر ورکړی او له کبله د خلکو استوګن کورونا او کرنیزې زمکې تخریب کړي دي د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حسیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا زموږ دغه دولت د دغه دریامو غمه ونه خوري نو شیرخان بندر په دغه الکریم موسم کې شیرخان بندر به د منځ ووسي پیالانې زموږ دلته په زرګونو جربونو ځمکه وړې ده ازمکه ولاړه مسیر د دریاب سوله
د یاد شو ولسوالۍ اوسیدونکي انتقاد کوي چې له یو خوا په سیمه کې جګړو د خلکو ژوند دې نارامه کړی دی او بل خوا د امو سیند د خلکو کرنیزې ځمکې یا استوګن کورونه جوماتونه هدیرې او باغونه یې تخریب کړي دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي د نوموړي ولایت د قلیزال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد حکیم په دې اړه وویل
دا اته کاله کېږي چې مونږ دولت ته مراجعه کوو دولت هېڅ مونږ غږ نه اوري 3000 جریبه زراعت ملکیت مونږ نه د بینه وړی دی
بل خو د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې دغه ستونزه یې په وار وار لاړوند دولتي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته جدي توجه نه ده شوې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ارقامی کې به ما رسیده بیشتر از 100,000 جریب زمینه
کوم ارقام چې موږ ته را رسیدلي یوازې په امام صاحب ولسوالۍ کې څه باندې 100,000 جریبه کرنیز ځمکه د امو دریاب تخریب کړې او دغه راز د خلکو کورونه هدیرې جوماتونه او ښوونځي یې تخریب کړي دي په ورته مهال کې د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د خلکو ستونزې تاییدوي او زیاتوي چې دغه موضوع یې له اړوند وزارت سره شریکه کړې ده او د افغانستان حکومت د امو سیند د تخریباتو د مخنیوي په هدف خپلې هڅې پیل کړې دي د نوموړي ادارې رئیس عبدالحادي قرلوخ په دې اړه وویل
در چوکات پروتکل ها و تفاهمنامه هایی که افغانستان وزارت زراعت و کشورهای
د افغانستان حکومت کوم تفاهمنامه او پروتکلونه چې له تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان سره لري په دې اړه له یادو هیوادونو سره خبرې شوې دي او په راتلونکو کلونو کې به د امو سیند په څنډو کې د تحکیماتو اساسي کار پیل شي له دې سره سم په کندوز کې د امو د 15مې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې دا محل د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 101 میلیون افغانیو په ارزښت د امو سیند په غاړه کې د تحکیماتو کار جریان لري
خوشبختانه امسال ما 10 پروژې تحکیماتي را د ولسوالۍ امام صاحب داریم
اوس مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند په غاړه کې د تحکیماتو پر لس لوی پروژو کار جریان لري او د یو پروژو کار بشپړ شوی او له کبله یې په لسګونه کلي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو له ګواښه ژغورل شوې او پر درې نورو پروژو هم کار دوام لري د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي خو کله چې له بدخشان تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړ او خلق لګنو سونو سره مخ کوي اجمل آریان ازادۍ رادیو کندز
مننه چی ازادۍ رادیو واوري
ازادي رادیو ته غواګیاسوس هم یو بحث در تخبرو د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو وایي ولسمشر ټرمپ غواړي د امریکا او د هغې د متحدانو د ځواکونو شمیر راتلونکي کال تر نومبر پورې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات تر انتخاباتو پورې کم کړي پومپیو دا خبره په واشنگتن کې کړې ده او داسې وخت کې کړې ده چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ یادونه هم کړې ده د پدې اړه باندې د ازادي رادیو خبريال ملالي بشیر د سیاسي چارو کارپوهانو انتظار خادم او میرزا محمد یارمن سره خبرې کړې دي په سر کې د همدې موضوع تحلیل پخته
متاسفانه چې د افغانستان جګړه چې وخت را پیل شول او داسې دلایل تر شا را پیل شول چې تر ډېره حده پورې نه په امریکایان قانی او نه په طالبان قانی او نه په دې سیمه هیوادونه قانی رابرت گیټس په خپل کتاب کې څو ځله اشاره کړې چې های کاش د افغانستان د جګړې لپاره مو تعریف درلودلې های کاش موږ په هېدل چې موږ چرته ځو د چا سره جګړه کوو او هر هغه څه چې تل اسکلر سره تلاسه کوو هغه مو ټول ترازو کړی دی. په تعریف کې تغییر د دشمن او دوست په تعریف کې ستونزا د سیمې د هیوادونو د پانډیوالۍ او دشمنۍ کې غلطېدل دا هر هغه څه چې تیر تر لس کال مو ډېر بد تجربه کړ. لاغه وروسته اوس د نسم کال ته یو نوی پړاو پیل دی. طالبان د امریکایانو د خروج خبره کوي، د سیمې هیوادونه په مشروع ډول باندې د سولې د ملاتړ خبره کوي، امریکایان د خروج خبره کوي. کلک اتلس کال وروسته پومپیو یا د هغه واشنگتن میشتي دوست پالیسی جوړونکي د خپل نوم په خاطر باندې افغانستان اوزي، دا په خپل ذات کې د افغانستان راتلونکي، د افغانستان د سیاست، د افغانستان د ملت د حالت پر جفا ده. یعنی هدف دا ده چې اتلس کال وروسته چې کله مونږ د تیرو اتلس کالو ماموریت ټولو ترازو کوو، مونږ باید ووایو چې مونږ څومره په خپلو ماموریتونو کې په خپلو اهدافو کې کامیاب راغلي. نه دا چې اتلس کال جګړه مو د خپل نوم لپاره وکړه او اتلس کال وروسته افغانستان د خپل نوم لپاره پیدو، که افغانستان ګډوډ وي، که مات وي، که وران وي، نو زه اصلا نه د جګړې سره جوړ ما، نه د دې ماموریت په پایلو باندې قانع ما، او نه هم په دومره غیر مسؤلانه ډول باندې چې یا په سیاسي لحاظ باندې ادبیات ناسم دي او یا هم د وتلو هغه طریقه ناسمه ده، له دې ټولو سره نه جوړې ما. هیله ده چې امریکایان په وروستیو کې د حالاتو حساسیت درکړي، ځکه اوس نړیوالتوب دی، که اور یو ځای بل وي نو سوځول بل ځای کوي. دا ځل د امریکایان دا یاده نه باسي چې که افغانستان کې جګړه بیا پیل کېږي دا وطن د تروریزم په ځاله باندې بدلېږي، دا ځل به حتما اروپا او امریکا او واشنگتن میشته خوځي. نو بهتره دا ده چې مسؤولانه چلند وشي، مسؤولانه خروج وشي.
مننه خاندین صاحب. اوس یارمند صاحب هم زموږ سره پر لیکه دی. یارمند صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوي، ازادي راډیو ته ښه راغلاست. خادم صاحب وایي چې امریکایان باید د وضعیت حساسیت درک کړي، کنه نو بیا دوی ته به هم د دې ټول هر څه منفي تاثیرات ورسیږي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ آیا د مایکل مورن له خبرې سره موافق یاست؟
دا کوم پردای خلک چې دی امریکا با افغانستان ته راغلي دی، او دی یو ورځ نه یو ورځ باید ووځي. که څوک دا مني چې دا خارجي قوتونو چې په هیوادونو ځي هغه ابد در حال په سکونت کوي، دا یو د سیاسي د لحاظ یو حماقت. کوم وخت چې امریکا راغلی و باید د افغانستان سیاسي مشران په دې پوهېدل چې دا امریکایان تل دلته نه پاتې کېږي او یو ورځ به ځي. لازمه و چې دوی وحدت وکړي، اتحاد وکړي، او د ټولو سطحو په افغانستان کې کومه مشکل چې و باید په دې اتلس کاله حل کېدل. او اوس چې امریکایان غواړي چې ځي، ترامپ انتخابات لري او غواړي چې او باسی او خلق و دولایی که ما به افغانستان دیگره ختم که او تاسو کم مشکل به افغانستان که نلری، طالبان نور ترستان و سرعالی که نلری، داشت دلائل را پیخهی چه همتا رای وگتی داد افغانان و سیاسی پیشون و دنده و وظیفه تو متحد چی. اول خود زبان موافق که طالبان سره باید سوله وشی، او سوله پا کوم شرایط باید وشی دا مهم خبر ده.
د امریکا اداره ویلی چې افغانستان به د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د شرایطو پر اساس وي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هم نن پر خپل ټویټر پاڼه تکرار کړې ده، چې یعنی پامپیو هم دا خبره ولسمشر غنی ته د تیر چهارشنبه په ورځ وکړه. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی چې ترامپ غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د 2020 کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پیل کړي. خادم صاحب، ستاسو په فکر دا دوی خبرې څومره سره ورتوالی لري، او آیا دا خبرې سره زد و نقیز دي؟
اصلا دلته شرط باید تعریف شي چې کم ډول مشروط وتل. شرط اصلا باید دا وي چې هر هغه اهداف چې پخوا جوړ شوي وي، ترسیخ شوي وي، دغه شرطونه باید د هغې تکمیلوونکي وي، نه د هغې خرابوونکي. په داسې حال کې چې کم شرطونه اوس ایښودل کېږي هغه د افغانستان د حالت او وضعیت خرابېدونکي دي. موږ مثلا که روسیا افغانستان ته راځي یا له افغانستان ووځي زموږ سره څه کار نشته دی، خو کله چې موږ امریکا خپل شریک متحد وبولو، موږ کله د ستراتیژیکو اهدافو په حقیقت بدلوونکي بولو، کله چې ورسره موږ هغه نظامي امنیتي ستراتیژیک تړون امضا کړ، بحث دا و چې موږ مشترک دښمن لرو، مشترک دوست لرو، مشترک اهداف لرو. خو اتلس کال وروسته چې کله امریکایان وځي، ټرمپ وایي چې افغانستان کې د تیل او ذخایر واخلې او عراق او بیا ملت سپوت ورغورځوي. کله چې کمپاین ته ځي، ټرمپ وایي چې نه د افغانستان د خاورې جوړونکي یو او نه د افغانستان د خاورې ساتونکي یو، نو خو ساتنه باید افغانستان ملت خپله وکړي. خو څنګه وکړي؟ دلته د اتګ میکانیزم او چارچوب غلط ترسیم شوی وو، او دلته د خروج مسله د خپلو اهدافو په خاطر باندې کوي، نه د افغانستان د خلکو د اهدافو په خاطر باندې.
د ازادي راډیو نومو بحث واوري د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسي سرګندونو په اړه باندې چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سرګندونو په اړه چې ویلي ولسمشر ټرمپ له افغانستان تر نومبر پورې د کال نومبر پورې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه باندې د تا امر کړی. وخت په افغانستان کې د سهارات نیمه بجې دي. ورزول لاندو خبرونو ته، د افغانستان ملي اردو وای په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې اته پندوس وسلواله تمرګ جوړ بل اړولې ده. دغه خبره د 203 تندر خولي اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړی، ویل دي چې افغان هوایي ځواکونو د پیاده ځواکونو په ملتیا وسلوال طالبانو ته مرګ جوړ بل اړولې. وسلوال طالبانو په مشخصه توګه د وروختي مرګ جوړ بل د ادعا په اړه باندې تفسیر نه ده کړی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین لستونزو سره مخ شوی دی. د پولیو د واکسین د کمپاین د اماریکو مسول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. په دې ډله کې تر ډېر ماشومان په افغانستان کې وژل شوي چې شمېر 3000 تنو ته رسیږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی چاودنې څلور کسان وژل دي. پیخه د سیشمې په مخام په د کوټه ښار په مرکزی سیمه کې د پولیسو د غازمی په موټر شوی. او په کشمیر کې د پاکستان او هندستان د بیلتون پر کرخه په یو بل ډزو کې پر یو هندای او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. مخکې لدې چې بهرنی راپور تاسو ته خبر کو، لاند اسمیسونه هم موږ ته راغلي دي. له هغې ډلې تازه خان سمسور ننګرهار لیکلي، په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، په مذاکره کوونکي ټیم کې باید جامع کسان وي، البته د سولې ټیم یادوي. قاسم زواکم له هلمند لیکلي، پر ملکیانو باندې حملې روانې دي او باید بندې شي. قدیر تکین لیکلي، ټاکنو ته چمتووالی ډیر ورو دی او یو په یو نامعلوم حالت کې دی. بشیر پنوم یو اوریدونکو له لوګر لیکلي، له ازري چې انتخابات مهم نه دي، سوله مهمه ده. ارزو بهرانی راپورته، د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر ناڅرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو د تړلو امر کړی. حکومت دغه اقدام وروسته له هغه وکړ چې په یو لاریون کې د 50 زده کوونکو په وژل کېدو د اعتراض په توګه ګڼ شمېر نور زده کوونکو پر مظاهرو لاس پورې کړ. اجمل اند او نور جزئیات.
د سه شنبه په ورځ په سلګونو سودانیز د کوونکي په خپل یونیفورم کې د سودان له بیرغونو سره لارو کوڅو ته راوتلي و او ناری وهلې چې د یو زده کوونکي وشل د یو ملت وشل دي. دوی د هغه 50 زده کوونکو پر وژل کېدو اعتراض کوي چې د دوشنبه په ورځ په لوبید سیمه کې د یو لاریون پر مهال وشل شوی و. د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو سربیره د سودان په ځینو نورو ښارونو کې هم د ښوونځیو ماشومانو ورته مظاهرې وکړې. په سودان کې د معترضینو غورڅنګ ویني شاهدان وایي د دوشنبه په ورځ د خونځي 15 د کوونکو هغه مهال ووژل شول او شپېته نور ټپیان شول چې په الوبید سیمه کې د تیلو او ډوډۍ د کمی پر ضد لاریون کې برخه لرله. د اعتراض کوونکو په وینا ځینې لدیز د کوونکو څخه د نخوښتونکو لخوا وشتل شوی. اعتراض کوونکو د چټک ملاتړ د ځواکونو نیمه پوځي سرتیری د خونځي پر ضد کوونکو په ډزو کولو تورنوي. د سه شنبه په ناوخته د سودان واکمنې پوځي شورا په ټول هیواد کې د خونځیو د تړلو امر وکړ. د سودان د دولتي خبري اژانس سونا په وینا د ټولو ولایتونو والیانو ته امر شوی چې ټول خونځي د سر له چهار شنبه تر بل امر پورې وتړي. وروستي وجلې تر هغه ورځ مخکې رامنځته شوې چې ټاکلې وه د معترضانو مشران له پوځي جنرالانو سره د ملکی حکومت د بیرته فعالولو پر پاتې اړخونو خبرې وکړي. دواړه لوري د دې میاشتې په پیل کې د واک د شراکت په یو جوړجاړي سلا شول، خو د معترضانو مشرانو د زده کوونکو د وژل کېدو له پیښې وروسته د سوډان د پوځي شورا له چارواکو سره د سه شنبې د ورځې غونډه لغوه وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتم وروسته راپور غام له هلمند د غنمو پاړه باندې په هلمند کې د غنمو پاړه باندې د راپور الیاس دای را لګل دی. د لزینو کروندګرو هم دارنګ د غنمو لپلورونکو سره خبرې کړې دي. اصلي موضوع دا ده چې په هلمند کې د غنم قیمته شوې دي او ځینې بزګران او د غنمو کاروباریان وایي چې د غنم ځکه قیمته شوې چې پاکستان ته وړل کیږي. الیاس دای ته به غوښ شو دغه راپور جوړ کړی او ورپسې د ازادي اوریدونکو نیزه خبرونه درته خبرو.
کته هم د هلمند په نږدې ټولو سیمو کې د غنمو حاصلات اخیستل سوي دي، خو د نادالي ولسوالۍ د چانجر کلي ته نږدې د کنټینر د څلور لارې تر څنګ د اختر محمد په نوم یو کس د لو یا ریبلسو غنمو کودي اوس ټولوي. دراتول په کور کې د وجدي ناروغ لامل پر خپل وخت د غنمو د حاصلاتو ټولولو ته وزګار نسو. اختر محمد د غنمو د حاصلاتو دراتولولو او سخت کار کیسې کوي.
لو ډیر زور غواړي زور لو به تر ار کار چې پر تاج نه کې خدای کار پیدا کړي تر هغه ډیر زور غواړي. یا سره نور کلو غنم شش کال به خې به اندازې دی، یعنی د دغه زګر څخه په هغه وخت کې ډیر کشروم، خو دغه زموږ د کلی خلک وو. زما خپل د اکا زمن به باغربا تتله په لو بسې چې دلته به چې په مټ کې دنولې دوه نر نه پیدا کېدل یو مخ به تاریاکو. هغه شکر دا دی شش کال وو، پر روش کال وو، دا بل کال څه دا څو کال څه بس الحمدلله غنم به خې ډیر سوي دي. زموږ د پاره به خې دغه د ویار خبره ده چې خپل په وطن کې خپل غنم او خپل کښت روزو ټولوي.
اختر محمد په هلمند کې د زرګونو هغه بزګران یو مثال دی چې د کوکنارو په ځای غنم کری. دی وای هم خدای راضی او هم خورما لري، خو خبر نه دی چې د دوی په لاس او خوله راټول سوي غنم څوک چیرې وړي او ولې د دومره حاصلاتو سره سره بیا هم په بازارونو کې د غنمو نرخونه لوړ دي. د لشکرګاه شهر په پخوانی خلو یو منډوي کې هر ورځ په ټنونو غنم تر ټول ورسته په عادي او رنگارنګ بوجي کې چول کیږي او د هلمند څخه بهر وځي. د دوبی په فصل کې د غنمو د حاصل او په خاص ډول د رشو پر وخت ارزانه کیږي، خو سږ کال د نور ټولو کلون په خلاف د غنمو قیمتونه نور هم لوړ سوي دي. حاجی عمر یو لوی بار وړونکو موټر ته په خرورونو غنمه چولې دي او د لشکرګاه د غنمو د منډوي څخه د وټولو په حال کې دي. د دې څخه مې د غنمو د ګرانې یا ولوړ قیمت پاړه وپښتل.
دا غنم ایران یو د جمعجم ساته زیارت خرڅو و ما ده په میلو کې نری هغه بچن ورځې پر برابر وره
سود رانو
په یو سلو شپږه کال ده.
ګرانسی دي کړی دي ګرانسی
ګرانسی دي غنم ډیر سخت ګرانسی ځکه چې وزي د غزنی او خاطر څوک د پاکستان خاطر وزي د غالات سره د غوڼې ډیر تاثیر کړی دي.
دلته د حکومت لویری څوک دا خبره چې د هلمند غنم پاکستان ته کاچا کیږي په زغارده نه کوي، خو زما د سب ماشين د لشکرګاه د غنمو په لوی منډوي کې ځینې داسې ژغونه سب کړی دي چې د لشکرګاه د منډوي عادي کارکونکو او روزمره مزدوران پکې د پاکستان نو مخلي. د کندهار یو وسیدونکو چې زه د موضوع د حساسیت لامل نوم ناخلم، ازادي راډیو ټول د کندهار او نور ولایتونو په نوم د لشکرګاه د منډوي څخه لونکي نوي سلنه غنم د پاکستانی تجارانو په غوښتنه د سپین بولدک دلاري بلوچستان او یا د غزنی او خوست دلاري پاکستان ته وړل کیږي.
دا ستې ویش ولا کاخرا
دا ستې د غنم چیرې چې روان
ستې پاکستان ته روان دا د پاکستان د منډیا ولا نه دي دا ډېر غټ غټ خلګي دي. اته موږ په کندای کې موږ په دکانونو د خلک موږ سره ناس و شل زره پاسره 15 زره پاسره ار تجارت دي دا غاړ تا وړي په دغه خطر راځي کوم نه ګرځي نو دا کې په شل په دې شرکت شو کاغه نه مزه شرکت بازار مزه نه
د لشکرګاه د غنمو د منډوي وکیل حاجی عبدالجبار هم پاکستان ته د هلمند د غنمو د کاچاګ خبره نه مني، خو د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته موثق اسناد رسیدلي دي چې د هلمند غنم د کورنیو تجارانو لخوا د پاکستان تر پولو وړل کیږي او بیا د غزا په پاکستانی ژرندو یا ملانو کې وړه او پر خپل وخت بیرته افغانستان ته راول کیږي او په لوړ قیمت پلورل کیږي. افغان ازادي راډیو ټول په دې مسله کې د حکومت چوپ پاتې کېدل ناوړه پایلې درلودای شي.
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اشتلا ځکندار او بل ولایت یا مرکز کابل ته یا نور ولایتو ته د افغانستان ځي خو متاسفانه چې هغه ولایتو ته نه ځي، هغه همسایه وادو ته ځي. همسایه وادونه په اشتلا کې ایران او پاکستان او دای وادونه وړي، هلته بیا دغه زموږ غنم هغوی سهولتونه لري، ملکی په اصطلاح وړکی برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرڅوي، یعنی په دې نامه باندې ځي. یعنی دا نوم یې د کاچاک نوم دی چې باید موږ ورته ووایو چې دا کاچاک کیږي. که چیرې دولت کومک وکړي دا غنم د اطرافو څخه رابند کړي، د کاچاک څخه د دغه مل په اختیار کې ورکړي، هر ډول استفاده ځینې کولی شي.
د هلمند د کرهڼې ریاست وایي د 1990 لمریز کال د غنمو حاصلات په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لري. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د هلمند په ډیرو ځکو کې کوکنار شیره نه کوي. کروندګر د ژمي په فصل کې د میوو او ترکاریو د کرلو لپاره ډیر اسباب او وسایل نه لري، ځکه نو غنمو ته مخه کوي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت 25% زیاتوالی شي. پاکستان ته د هلمند د غنمو د کاچاک په اړه تر اوسه د حکومت د ګمرکونو او مالیاتو د برخې مسؤلینو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. کتونکي وایي پر هغه توکو او موادو په خاص ډول غنمو باندې چې باید د افغانستان څخه بهر ونوځي د لوړې تعرفې لګول اسانه او قانوني لار ده چې د کاچاک مخه نیول کېدای شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د دیونی په خبرونه کې ورزو د بادغیس ولایت چیرې چې یو شمیر اوریدونکو د روانو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي، موږ ته خپل پیغامونه رسولي دي. موږ په دې خبرونه کې د بادغیس د والي سره مرکه کړې او ستاسو دغه ستونزې او مشکلات موږ سره شریک کړي دي. تر ویلنډ وقفې وروسته به ورسو د بادغیس والي سره به مرکه دروورم.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د بادغیس والی صاحب عبدالغفور ملک صاحب، تاسو ته ډیره مننه کوم چې حاضر سوئ چې د بادغیس د ولایت اوسیدونکو پښتوني او ستونزو ته جواب وایست کور مودن. نو د خبرونې د جوړښت سره سم موږ ځو لمړی به د هغو اوریدونکو پیغامونه تاسو ته دروړو چې موږ ته په تقریبا تیره یو اونۍ کې راستولې دي، بیا به تاسو د دې پښتنو ته جواب وایست. تاسو ته د اول اوریدونکو پیغام دروړم.
ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاو، په دې مرغا کې دغه شی بمبار دی او جنګونه دي، کاشت به ګیر دی الله ملکي خلک ګرد بمبار کړل. غنم او خرمنا او شانګر ولګېده، ولا خپل د کوچنیان نه په کبر برابر وایي جنګ دی پس کې بمبار هم ملکي خلک یې ګرد بینه وړم، ځکه دغه اصلي اسرائیل نه ونړې د یو سیلو وړه سم بمباری او کاشت به ګیر دی. دغه ما پیغام تر یو ځای پورې ورسوه.
بله ولی صاحب، په دې خطر چې موږ وخت وسپمو، چې په دغه باره کې موږ یو دوه درې بیلګې لرو، غواړم پرله پسې دوه نور اوریدونکي هم در واورم چې هغوی هم عین شکایت لري، بیا تاسو دوی ته جواب وایست. مننه مننه. مننه.
السلام علیکم، زه د مراد بادغیس ولایت خبرې در سره کوم. مرغاو د ولسوالۍ دغه تور شپه د ورور چې په خدای دې ما کسې مې کنه په شهیدان روس نه په خرابې روس دا و تاریخ تر خلن انډیان ته دغه بمبارونه دغه خرابې کړې د خدای او د قران وروي ته ور دغه مرغ د رئیس جمهور و ته ور سوچ چې مول ملت ګونا ده ک مول ملت وایې در و مغاله حالت حلال ک کښتونه مو وس و خرمنان مو وس و شل کاسه نه پوزه مو ورور قسم را کړه لګنه لا تر په لرو نه یو بوداله نه یو خواته اولاد دا بالو دې پروجې شته ورځ کوچنیان بغاری کړی وي بمبار باندې کېږي. قسم را کړه چې یو دانه تعجب دې د شهید کړي ګرد ملکیانو شو جو کوچنیان دې ته دا وز پوسنه هر ځای کولای شي چې پرونی اته کاته جنازي په خاور لا نکړي نن مدري لا نکړي دا غي تور شوا پر مو روانه ده خدای وو د قران غوري دو ور د مردا غوري سي جمهور ته ورسوه.
نو ته به هغه هره کی وکي زه به مرغه خبر کوم د جوجه د ورسه او صدا هر کی واقعي یو چې څنګه بازار نه وي پر روز باندې به مان دیږي زاینه را خراب کړو کښونو پاک خرمنان چې وره به چې وره به هغه وسه چې تاسو سره شي انده چې وره وګورئ نو خو له دا خا کوي کلمه وایي کله دې هر شی دې بشر خو یو چې بشره په خو یو څوک انکار نه کوي چې بشر نه است نو بشر سره دا وضعیت څه وایي چې نه وي لازمي وضع خو دا شکل دې چې د کور اثر نه شي وسای بس د صاحب اثر نه په منځ کې یکسره مو بمباروي ترایو یې نه وویلېږي که څه مو د بین ولاړه بس د دغه د وختې سره مخ یو.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت نه غورمایس ولسوالۍ یم. زموږ ډېر په عزت شوي د دې تیارو د چاپو ده چې امنی شته چاپي د شپې لخوا چاپي وي. شهیدان لرو، کورونه مو بمبار شوي دي، ماشومان مو شهیدان شوي دي، خلک مو ګردرې بدر دي. په دې هیله باندې چې زموږ غږ ازادي راډیو کې نشر کړي.
بله ولی صاحب، تاسو د دې اوریدونکو آوازونه واورېدل چې تقریبا ټوله د بمبارۍ څخه د ناامنۍ څخه شکایت لري او د ملکیانو د وژل کېدو ادعا کوي. موږ ډېرې بېلګې لرو، خو دا یو څو نفر مو راخستلی چې تاسو یې وکولی سئ ورته جواب ورکړئ. مهرباني.
مننه، سلامت اوسئ. زه ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. زه به اول درته ووایم چې دلته پرون ما سره د اریکی په نامه د جرمنانو یو مستد راغله، ما سره تماس یو مال ولې رانغلې وې د کابل کې موږ اوازې دي چې دلته بالا مبادرس کې دسې دی او دسې دلته چراغ نو خبره چې شپې هم دلته پراته هم ته دي سروې کوي. نو دا یو د دشمن تبلیغات دي چې ټول ځایونه کې د غټل کې بادرس کې د بادرس کې څنګه نن ورته ورکوم د دې مشکل نشته. دلته هم اوس هغه خپله ماسته ولاشته ده ټول ګردي ټول ماسته د بیرمیلې هم ته کار کوي. بالا مرغاب موضوع دا د پخوانه دا مشکل دی څلور میاشتې کېږي چې دلته دا مشکل چې پیدا شوی څلور پنځه میاشتې دي، یعنې تقریبا پنځه میاشتې شاوخوا کې. بالا مرغاب کې اوس چې بمبار پیدا کېږي لکه چې هلته زموږ قوتونه پراته دي، هلته موږ هوایي غواړو چې هغو دپاره موږ اشه خوراک مواد دا شیانو پرې کته کړو. تاریخ کته کې تاریخ کته کې دوته نه پرېږدي، د کور دي نه استفاده کوي. بدبختانه دی د خپله د خلکو د کورونو نه استفاده کوي، یو سپر ګرځي هلته زمونږ د پوستو سره چې په سو کیلومتر کې چې هلته بعضې قري دي همدې قریونه استفاده کوي. د ورځې تیاروبه نه همدغه ځینې ډزې کېږي، پوهېږي بیا قلاس خبره شه، د شپې پرې راکټونه وهي، همدې کورونه وهي. هغې فقط د هر قریونه داسې کله کله په زوره په جبر باندې، داسې نه چې دوی به خوشحاله دي، داسې نه چې دا طالبان دي، دا ولسونه د دوی باندې په جبر باندې دوی ورته ناست دي. هم ډوډۍ ور نه خوري، هم چای ور نه خوري، هم استراحت بستره ور نه اخلي، هم هلته پرېوځي په مسجدونو کې. هغه هم د دې ځینې ډزې کې هغې پوهېږي چې حکومت جنګ او زمونږ جنګ سره فرق لري. حکومت د حقوق بشر په حساب باندې روان دی، حکومت د انسانیت په حساب باندې روان دی، حکومت د عدالت په حساب باندې روان دی. حکومت دلته یو نورم لري، یو دغه لري چې په هغه حساب باندې جنګ روان دی. موږ نه غواړو چې ولسونه خراب شي، ولسونه هلته زموږ ټکټ ټکه شي، خو دغه ځینو نه حد اقل دغه کنډک کې چې دغه چې دي دا زموږ ستاسې افغانان قوتونه چې دي، خو دوی ستاسې ورونه دي، ستاسې بچي دي، ستاسې حمایت کوي. هلته خو کوم بله خبره نشته، ستاسې حفاظت په خاطر بل پاتې دي. غواړو چې تاسو دپاره موږ پروګرامونه شروع کړو، لکه چې پروژې شروع کړي چې هغه لویترین پروژې غټترین پروژې زموږ بالا مرغاب کې دي، او هم زراعتي هم انکشافي پروژې زموږ همالته دي. موږ حتی د دې ته چې طالبانو منطقه کې دي موږ ورته پروژې ورکوو، ورته چې بیا د تطبیق کې پروګرامونه د اوبو رسولو د ابرسانی او صحي معرفو زراعت او انکشاف د ټول پروژې تر روانې زما آوازونه دي به اوري وته کوم ورځ ته بنشي هغه دې حساب دي. ما ساته بین مللي ته فعالیتونه لري، نو مونږ کولای شو چې دا زموږ ورته کولای شي تاسو باندې بند ولې دا خته زموږ د لمون نه غواړي دا شه در باندې نه غواړي نو بیا نو په تاسو بمبار چې ته غواړي کو زما هیله مې دا ده چې دې زینو نه تاسو اجازه ته مو ورکړو. بالا مرغه ولې خرابوي خپل پلاس ولې خرابوي؟ جوان ورسوالي ته تو ګوره چې زموږ په څونه دومره نشته، مګر ولوسي امانګي دغه د ساتلې ده. ولې تاسو خپل نه ساتي؟ غټ نفوس لري، باید کوشش وکړي موږ سره. ولې دا شه زه په اطمینان ورکوم چې دا مشکل به اشاره په ډېر لنډ وخت کې حلېږي. بچول خپل کارونه پسې ګرځي. دا د بمبار دی کې شک نشته چې نه کوي، فقط همدې دپاره دی کې شک نشته چې بعضې به دغه کېږي، شهیدان کېږي. ولې دغه شی نه چې ټول کورونو باندې دیوال کېږي دا کېږي. یو څه موده مخکې څه شهیدان شوي وو چې هغه یو نفر شهیدان شوي دي. ما ته چې راپور راغلی، غیر رسمي راپور چې راته راغلی، همدغسې اوازونو نه دا اوازونه ما په ځان باندې قبول کړي دي. زه فکر نه کوم چې دا به صرف فیصد صحیح، مګر دا فکر کوي چې صحیح نه کړي. دا ما خپل رئیس صاحب جمهور جنرال رئیس صاحب جمهور ته ما ورته ورکړي دي چې دومره نفر په دې بالا مرغاب کې دومره زموږ شهیدان شوي دي. دې خلکو ده بیا ما ته پر بېګی راته زنګ ووه چې د کنډک نه دغه ورکي توپونه ورکېږي. ما خو منالې کنډک سره خپل تماس ونیو چې منالې کنډک تاسو توپونه کوم دي دپاره وهي. موږ وانګ موږ توپ نه دی والي، وایي زه اطمینان ورکوم چې موږ توپ نه دی والي. دې کې شک نشته چې بعض یو تعداد کسان شته دی هلته د دې د خولې نه استفاده کوي او هغې ورته ناستې ووایه.
یا دغه څوک چې غږ کوي د دې څوک څه معلومي دا څوک دی خو منتها زه دا خواهش زما دا دی چې طالب دی که هر څوک دی دا بله مرغاب مه خرابوي د هر دینه چې راغلی او چې زه لاړ شه خپل کلي ته او خپل وطن ته لاړ شه او څه دینځینه اشر څه شروع څه بزنس شروع کړی دی انټرنشنل سیتاسي دینځینه دغه زما د ولسونو نه خواهش دا دی چې راشي هغه دوی چې اویا فیصد اتیا فیصد زما په خاوره په لاس کښې ده نو ته هلته تازه کلینیکونه د چا دي کلینیک ته دې څوک معاش ورکوي دوا څوک سپلای کوي څوک ورکوي دوا دي مکتب معلم تا ته څوک چا لېږلی معاش یې څوک دي خو دغه شی مونږ د دې صاحب په پرېدو را سره فقط کښېني سره هلته مونږ سره همداس پروژې د بله مرغاب ته ډېر زیات دي مونږ سره روان دي زراعت برخه کښې انکشاف برخه کښې معرف او صحت خو زمونږ روان دي هلته دا نور پروژې هم چې کومه دي بنیادي پروژې روان دي هلته مونږ غواړو چې د بله مرغاب اوبو نه استفاده وکړو چې هغه حداقل د مقر او خپله ابتمري ولسوالي چې دا ډېر یو دلته ټول تقریبا صفر اشاره صفر یو فیصد دلته دغه نشته دی څه نومېږي د اوبه آبي ځمکه نشته ټوله للمه ده مونږ غواړو چې هغه ځینې حداقل د سولر په وسیله باندې د اوبو کښې ورکړو چې د خلکو د ټول بله مرغاب نه نیوه د څو ولسوالۍ د دې للمې نه خلاص شي په اوبو باندې بدل شي یعنی یو غټ 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 پروژې دي هلته مونږ ورسره په پلان کښې لرو د دې حکومت ته د اقتصاد خپل تقویه کړي د دې همکاري چې نه وي ډېر مشکل دی زه د دې آواز ته بیا هم ورته دغه کوم تشکر کوم چې زه یې خبر کړم او پوه شلم ولې بعضې شیانو کښې باید تاسو هم وایه خپلو بچیانو سره خپل ورونو سره دغه مه کوئ ټیک شي ولسونه پاس لږي ورته وادې څه کړي دي
هغې
دپاره خو مجبور یې چې بعضې او د دې کوم کورونو نه کوم بابونو نه چې ډزې کوي راکټونه وایي نو مجبور یې هماغه کلی هغه کور باندې ده هماغه ځای نه چې نښه کړي هماغه ځای وړي
ولي صاحب بله پوښتنه امید دا ده چې که په لنډ جواب راکوي چې د بادغیس کومې ولسوالۍ ډېرې ناامنه دي یا باامنه ولسوالۍ کومې دي په هغې کښې چې کومې انکشافي پروژې
ولسوالۍ کښې خو زمونږ داسې کله کله ناکله جنګ داسې ووایه چې کومه ولسوالۍ زمونږ سقوط دی نهشته دی جوان چې یو سل څلوېښت کیلومتره لرې دی بالامرغاب یو سل دېرش کیلومتره لرې دی ولې زمونږ هلته قوتونه بیا هم پراته دي خو تصفیه کوو به دا په پاکه ورته خو جنګونه فقط زمونږ په کله کله بالامرغاب کښې دغه کېږي ابکمري کښې چې کوم قوت دغه وشو نو هغه خو خپله د مرکز نه یو مونږ سره همغږي نه وه شوې هغه چې د کمانډو کوم مشکل تېر شوی وو ولې اوس چې بمبار کېږي دا بمبار هم مونږ سره د همانګۍ په حساب باندې شک نشته چې نه کېږي هغه د مرکز نه کېږي او تر څو چې دلته هغه خپله همدا قمري هغه منطقې بمبارۍ چې طالبانو مرکزونه دي چې ولسو نه زیات طالبان مړه شوي
بله مننه کوم ولې صاحب که د امنیتي مسایلو څخه راسو د ټولنیزې برخې ته طبعا د دغو جګړو او ناامنیو له کبله ځینې خلک له خپلو کورونو امینو څخه بې ځایه کېږي دا چې بیا هغوی بېرته په کوم وضعیت کې ژوند کوي دا بیا یو بل داستان دی چې همدې هم موږ ډېرې زیاتې بېلګې لرو چې داسې خلک د نامنۍ څخه د بادغیس څخه تللي دي هرات ته زه هم د دې د یوې نمونې په شکل د یوه اورېدونکي آواز ته راوړم چې د هغوی په کوم حالت کښې بیا ژوند کوي بیا تاسې کېدای سي جواب وایاست چې دغو خلکو ته څه مرستې رسېدلې دي او تاسو څه پروګرامونه ورته لرئ مهرباني اول به دا اورېدونکی واورو
سلام علیکم زه د بادغیس اوسېدونکی یم عظیم الدین نومېږم دا یو کال کښې تقریبا راغلی اوس هرات د انجیل په ولسوالۍ کښې په دغه کښې پراته ډګرسین کښې پراته زموږ سره نه کومک شوی دی نه شی شوی دی په هغه ژمي کښې شپږ زره د کولم زرکې موږ ته را کړې دی دا ژمي په اولې میاشتې کښې او بیا موږ ته شی نه دی را کړی و موږ نه خپل وطن ته تلاسې نه کیا لرو نه داسې د ولورې سره موږ دا مخامخ ماشومان مو په لاس ووه د ولورې د لاسه چېږه وهې نه
بلې ولې صاحب
داسې دی چې زه به درته وایم د مهاجرینو په حساب کښې درته وایم چې دا تقریبا چې زه دلته والي شلم بدبختانه بس وچکالۍ سره خو مخ ومه د دغه سره مخ شلم د مهاجرینو توپ سره مخ شلم ما د اوله کښې ما مهاجرت نه منو ځکه که دا ماول دا پروسه کامیابه پروسه نه ده چې مونږ دلته متضرر د منطقې نه یم زه متضرر د دې مهاجرینو په حساب کښې مه کوئ دا کومک دلته مونږ آی ډی پي شاید په نظر کښې دومره دغه نه لرو هلته باید کومکونه وکړو ولې دلته چې که چېرته مهاجرین داسې ته راولي اول دا سم تفکیک سروې نه کېږي دلته بې انصافي روانېږي چې همدا کلو نه را ځي همدغې ښار نه را ځي دلته خیمه وایي او ورته شپې ځي او د ورځې را ځي دا مشکل پیدا کېږي مونږ نه شو سنجولی او بیا رسېدګي هم نه شي کولی د حوادثو د وچکالیو د جنګځپلو د دېو ټول دغه چې دی دوه زره ساعته پاره دی دوه زره ساعتو نه نه دومره اضافه حق نه لرو نو هغې سره دا بعضې به کېدل وایي چې صحیح ده همانګي کوو منتا دغه رقم ته د خلکو د اوازونه پورته شو خلاصه کومکونه شروع شو مهاجرینو شروع شو تاسو ته معلوم دی د افغانستان په یو مشکلاتونه شته مثلا دا رقم ته
چې یو ماجر سره چې مثلا ځای شي او د هغې سره کومک وشي ورپسې یو لښکر نور بل ډله راځي. یو سره کومکونه شروع شو، دلته یو ډله فقط د سل کسان دو سو کسان سره کومک شروع شو، نور نه دا رقم ته راغله، د کلو نم راغله، د ویزې نم راغله، یو دم دځینې ډک کړل. دلته حکومتي ځمکې نشته، هر ځای کې به چې پرېوتل پرېوتل. زه دا فتن کې ما دا وکړه چې د دې دپاره موږ څو ځایونو کې ځای دا فتن ځای دغه ولسونو ته خبرې وکړل، ځکه مشکلات پیدا کېدل. دا کمپونه مشخص کړه، د مامانکین سره د مؤسساتو سره وکړله، خپل ادارات هم دولتي سره دې سره چې دا هر یو اداره د ځان ته یو سروي دقیقه سروي وکړي، نه داسې سروي ونکړي چې داسې سر نه کېږي، چې داسې به انصاف باید مدله ضرور ونیسي چې هغه بایومتریک شي، چې وګوري چې څومره کسان زموږ راغلي هغسې نه ده. ولې هغه کسان چې نه دي راغلي هغو سره باید څه وکړو؟ نو هغو سره به هم باید د دې سره موږ کومکونه موږ هلته هم باید ورسو. خو ښه خبره دا وه چې دا یو هم نوی راغلی، یوازې دا 10,000-15,000 کسان متضرر نه دي، زموږ ټول متضرر هلته دي، په شمول د بلامه یو څوک کرایه نه لري، هغې بلته نه شي راتلی، هغو سره څه کوي؟ راځي چې دا کومکونه هم هلته وکړو. خو دلته شروع کړه، دلته شروع کړه، نو دا رقم ته به سر موسسې سره به خود یو راوړه، غنم ورکوو، بل دا ورکوو، بل هغه ورکوو، موږ هم داسې جذبو دغه کول چې مثلا وریجي دا او دا او دا شیان دا کومکونه هم شروع کړو. موږ په منطقه کې کومکونه کول، به خلکو سره موږ ورته رسول، مواله مو ته رسول. دلته بیا ځکه چې جنګ نه راتلي، بیا هم مهاجرینو باندې وتړلو، تر څو د اوادسو نه دغه نه راغلي، وچکالۍ نه راتلي، هغه هم د اوادسو ریاست کورونه وتړل. مختلف د دواړو سره سرویګانې کول، د دواړو ته مختلف کومکونه ورکول. اوس څلور میاشتې مخکې بین المللي مؤسساتو په شمول د یوناما، یونچا، یونیسیار، ډبلیو پی، ټول یو این، ټول د دې تر ژنیو پورې هلته د دې ځینې مرکزي دغه کې تر خپله ریاست اجرایه رهبریت کې هغې پر سر کې وړي. زموږ وزارت حوادث هم هلته دی، وزارت مهاجرین هم دې کې شامل دي. نو د دې دپاره دا کومکونه اوس څلور میاشتې مخکې بندې کړه چې نور موږ کومک دلته یو هم نشي کولی، موږ کومکونه باید ولسوالیو ته ورکړو. ما ته یې وویل چې والي ته ستا خبره هماغه صحیح ده چې کاشکې موږ یو مالته اول ولسوالۍ کې کړی وای، چې هم هلته به کورونه احتیاط خراب شوي نه وای، هم د دې زراعت باید خراب شوی نه، هم د دې حد اقل دلته چې خیم د راغلي دي سرپناه خو یې هلته درلودله که نه، هلته برستنو توشک خو یې درلوده، دلته خو دا شیان نه لري. یو خیمه کې مثلا ژمی تېر شو، ژمی کې نه ده. خو بالاخره اوس د څلور میاشتې کېږي چې د ټول د خپله ریاست اجرایه وزارت مهاجرین، وزارت انکشاف اتحاد چې اوبه پرې بند کړه، خپله اوسنۍ وزارت څلور میاشتې مخکې خبر ورکړل چې یونیسف اوبه بند کړه، چې دا نور موږ نشو کولی، بودیجه نشته، 100 میلیونه د میاشتې ته اوبه ورکول، نو دا ډېر مشکل دغه و. اوس زه دا درته وایم چې کومکونه څنګه شوي، تاسو ملل متحد د مؤسساتو نه هلته پوښتنه وکړئ چې ورته ووایئ چې بادغیس ته څومره کومک رسېدلی. 30% په 30 ولایتونو کې 30% یوازې بادغیس ته جذب شوي دي. که دلته که څوک ووایي چې موږ وچکالۍ دپاره کومک راغلی دی، دا ټول د جنګ والا هم تختي وایي چې موږ د وچکالۍ ته راغلي یاسو. ته ووایي چې نه، وچکالۍ کومک نشته، دی یوازې د جنګ کومک دی، دا ټول وچکالۍ پرېږدي، جنګ ته ځي. ما دې ولسونو سره ژمنه ده، دا ته زه ژمنه ورکوم چې د پروژو په تاسو او مالته جذبو، درته رسېږو، درته او مالته پورسوالۍ ته رسېږو. زه لاړ چې خپلو کورونو ته اوس وچکالۍ هم ختمه شله، غنم خپل ورې به هلته درو وکړي، خپل ذات هلته غنم هم کرلي دي، 80% غنم کرل شوي دي اوس. نو لاړ شي هلته، لاړ شي خپل غنمان ورې به، خپل ځمکې، خپل پټي. اوس مؤسسات دی راغلی دی، کیر انټرنیشنل دی راغلی دی، چې دی حیوانات تقسیمه یو باندې کړو کې نور تخمونه او مثلا نور پروژې او اقتصادي پروژې د دې خپل دا مشکل دا دغه دی. مالته باید مالته تاسو خوښ شئ، دغه ته مخ خوښ شئ، دلته نو سوق دی، دا چې چې وایي د سوق دی، دا دغه ځینه خار نه راشه، د خار کې د شپې زه خار کې د ورځې راځه، از کېنه د شپې راځه خار کې د ورځې ته کېنه. نو دې شکل د پاره د خې دې ورسره موږ فشار واچو نه کېږي.
ولې چې د تاسو چې بس په لاندې جواب راکې چې دی د کومه کتله چې په همدې نامه چې ګوې نه امني د یو وچ کالي دی چې شته په همدې نامه چې دا کتله وتلې د بادغیس څخه یا هرات یا نور دین ته څونه به تر اغلی دی بادغیس ته داسې رقم ستا
د جنګونو نه چې څوک راتلي دغه محدود دي، دومره نه دي، هغه موږ ته ورکولی شو، پوښکولی شو. هغې سرچیزات وګورې، ټول دې سو کورونه به نه شي، څلور سوه د زر کوره. نو د دې سره پاره موږ نه بیا د دلته چې د دې نه د هغه نور خلک بیا خو یا بل هم درته لګیا ده چې زه هم راغلی یم او د جنګ نه بل زه هم راغلی یم، هغه وچکالۍ نه هم چې څوک دغه شوي، هغه هم په جنګ کې ځان ته به اداره کړم. نو دقیق سروې زموږ روانه ده، اوس مهاجرینو ته مو ویلي چې دې جنګي دغه وچکالۍ نور څه ختمه ده، خو موږ نه کوي کومکونه، او جنګي کومکونه هم دغه نشته چې موږ ووایو. خو یو څه به جذب، یو څه به وګورو، پښتنه به وګورو، ستا په تلاش به د مرکز سره وګورو چې داسې کومکونه باید ورکړي. نو ښه خبره دا چې خپلو ولسوالیو ته لاړ شي، او مالته کومکونه ورته موږ جذبو. د هغه وخت کې بیا غږ دی وایي چې زموږ کورونه تللی، سو موږ ولسوالۍ فعاله کړله او ماته د کومک ورسوه، چې ما کومک ورته ونه رسوه بیا به زه
ما ته دی وای صحیح ده دا زبر مرکز سره شریکه زبر مؤسسه سره شریکه چې کوم کنه ولا مرسته ده زما ته ټول په حالت کې چې هر د کی وخت وای ما چې مثلا کوي که څه کوم مشکل نه زما په یو رښتې وادي که دور دی وادي کوي سوالي نه دا وخت وای ما چې دا رقم د خپل د مؤسسو د مزه راغلی ما نو دا شان کې چې اطمینان ورکوم چې دا مشکل نشته
مننه کوم ډیر زیاته مننه کوم د بادغیس ولی صاحب عبد الغفور ملک زئی ډیر مننه چې د اوریدونکو اندیشنې مو ځواب کړی کور ودان
مننه سلام سلام
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
دوستانو دنن رزی خبرونه مو هم دومره و تر بلې خبرونه چې بیا هم موږ کوشش کوو چې تاسو شکایتونه او ستونزې د اړوندو مسولینو غوښنو ته ورسو نو تاسو ښه اجازه غواړو پر الله مو سپارم
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4